السلام علیکم د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل شو نن شنبه ده د وژي اسمبلی 14 د سپتمبر 4 اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمني ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبري وکړي دا هم وړي چې په پنشیر کې څه روان دي
طالبان ځواکونه له داخل شوي ده خو تر اوسه دومره پیشروي نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري
په روزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي
سي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نشته سره
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط په ډاګه کړل په بل راپور کې راځي چې د هلمند یو سندرغاړي د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته له سندرو لاس اخیستی
بل نه ځانه سره مې خپل دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې نورمندانو نه شي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه
دا ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ پیل له خبرونو کیږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت دی د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی وي امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي هایکو ماس پرون د وژي پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبري کې وکړه
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستي وکړي ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او افغانستانه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي د د پوینه روان میلادي کال تر شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی ښاغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل
گزارشات مبنی بر این
که هغه راپورونه چې زل خپل هواد څخه وتلیم او له افغانستان بهر یم د دشمن تبلیغات دي سخت حالت دی موږ د القاعده ترورستانو طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو خود خپل هواد دفاع مو کړی ده
سرزمین خود دفاع کردیم
شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړی و چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی د امریکا د کورنی امنیت وزیر علي جاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې هڅو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستان د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثره دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. شغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنکړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوی ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روسه لدی چې طالبانو د زمری پر څلروشتمه کابل ښار ونیوه، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. په پولند کې د زهري مرخیړیو د سوپ د خوړو لکبله د یوې افغاني کورونی یو بل ماشوم هم پرون سا ورکړه. د افغانان تیر اونۍ له افغانستانه د حواله لارې د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې پولند ته رسیدلی وو او د راپورونو له مخې د قرنطین مرکز ته له یوه نږدې ځنګله څخه یې دا مرخیړي یا پوڅکۍ راټولې کړې وې. پولنډي ډاکټرانو د شپږکلن ماشوم ته بیړنۍ ینه پیوند کړی و، خو وی نسوای کړی چې د هغه ژوند وژغوري. د دې ماشوم یو بل 15 کلن ورور د پنځمې په ورځ د پولنډ د ماشومانو په مرکزي روغتون کې سا ورکړه، خو د دوی 12 کلن خور تر علاج وروسته له روغتون څخه رخصت کړی سو. پولنډي ډاکټرانو ویلي د مرخیړیو زهر په هغو کسانو کې چې بدن یې لوی وي د ماشومانو پرتله لږ اغیز کوي. پولنډي چرواکي اوس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د مسؤولو کسانو غفلت د دې ماشومانو د مړینې باعث سوی دی که نه. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. متحد ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې د راد استخباراتو چارواکی علی رضا شهواروقی فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیزې شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نښه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په تیره جولای میاشت کې د یوه شکایت پر اساس وویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتې ایرانی الاصلې امریکایي ژورنالیستې او فعالې مسیح علی نژاد د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت له مخې دې کسانو غوښتل چې میرمن علی نژاد په یوه چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه یې بیا ایران ته انتقال کړي. څلور وړه کسان د انسان تښتونې لپاره د دسیسې په جوړولو، له بندیزونو په سرغړونه، په آنلاین بانکي درغلۍ او د تورو پیسو په سپینولو تورن سوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بې سارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پنځمې په ورځ د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام و چې د رواني اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانۍ وکړ. روسیه څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد سو چې منتقدان د رواني میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر 3 اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالیم لاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. په دې څلورو رسنیو کې د پروژې په نوم د تحقیقاتي راپورونو جوړونکو اداره هم شامل ده چې عملا په 13 جولای میاشت کې وروسته له هغې غیر فعال سو چې د نامطلوبې ادارې نوم ورکړل سو. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. دا هم د دې خبرونه د سر مطلب د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د رايستلو په اړه خبرې دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینټاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبه په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونه تیر ماښام په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. غزیات کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوحه ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رايستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو شوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته لتلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
خغلی بلینکن وویل چې لقطر روسته به د جرمنی رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دای به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي وزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیرای د کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري. کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د امریکا دفاع وزیر لوید آستین هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وګي په 14 وویل چې خغلی آستین به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستان د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یو برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال له هغو افغانانو سره کړي و چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او اوسې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلې نه وي. له افغانستانه د نږدې یو لک دیش زره کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر د خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوي دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیشنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د ورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخي په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخي وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکاناتو او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشه ورانې کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګان خلکو ته خدمت بدي نه شو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل.
کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلې خیرو کاري بس موږ دا غواړو چې دلته از موږ مریضان ته لاسره سي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک دي ستړي خلک دي په شخصي ډاکټرانه واس نه رسیږي.
نو می شاولی دې نو مسلرم راز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غړپ وبنست شپې د لاس سراغ تک شنو دا هغه دې برق وسم دا پروت مینه دا برق موږ لګو تک شنو جرار صاحب هم بشره دا رقم دی چې د لاس په برق تپریشن کوي. ډاکټر خپل د او داسو بل علاقه لري.
روغتیا پالان وایي چې د ولایتي روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران یې له ستونزو څخه سر ټکوي، بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لور اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو در رسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماټانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی خبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچوله چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف پورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري. په کابل کې د اروپایي ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلی وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدار زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنۍ وګړو او هغه افغانانو ته د وټلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هواده وځي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. غزیات کړه ځینې کسان خایي وایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. خغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې له دی ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې وه د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
It's too early to judge the new government. We had to judge
دا افغانستان د نوي حکومت پاره قضاوت به له وخت مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پاره اساس وکړو د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د دشمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی کیږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کیږي چې غواړي له دې هیواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
د مقاومت جبهې ځین غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنځه ولایت دي د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول شوی وي رات کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د خبر دره ترڅنګ ویلي چې خلک دي د بی ځای تبلیغاتو په خبرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تیر شپه د پنځیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خبرېدو وروسته په کابل کې هوایی ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایی ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال شېبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل
په پنځیر ولایت کې د خواکو لارې نه د طالبانو ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نخته په خوا کې او د نجدې پریان د ولسوالۍ د پنشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان د ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او اغوی په دې حق له خبر نه کوي. خو د بعض ځایونو ته بدربند کې د غربي د سایه د پنشیر دی البته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو البته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې اغوی ښکار نه کیږي. دا په دا حال دی چې په پنشیر کې برق انټرنیټي شبکې او مخابراتي شبکې ټول قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنشیر سکوت کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دارت کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبرې نه دي کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لبيري د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندري ویل پریشي او دکانداري پایل کړی ده. حبیب الله شباب چې له تیرو شپاړو کلونو راهیسې سندري وی په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري، په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
دای دی خوتا که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند
د حبیب الله شباب په تیرو دوو ونو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداري کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پرې شي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې د سندري وای او یا مو وای. خپل د ځان سره مې خپل د قضاوت وکړ چې زه باید نور سندري ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندري پرېښو. اجازه خو زه فکر نه کوم چورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې مې وخت نو موسیقي به مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاړه سکولن رایسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورس غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وای.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او لدی څخه ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و، په دغه لدی په امارت کې مشتوا خطر کې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو استودیو داسې یو مېکونه چې په واکې راتلای کې چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانی جوړ کړو چې هغه یو معیاري ترانی وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دیناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدود او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوی ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظر هر آمده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونه ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکار کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي اریانا سعید د ازادي رادیو سره په ورستوي څرګندونه کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
او اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډېر څه واوري. دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود، خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابله ووتل، خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي. په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید د افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د وی موډیل لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوه. دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری، د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شو. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنشیر د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنشیر درې د طالبانو حملې په شا تمبولي او درنه مرشوبلې ور اړولې ده. ورځپاڼې وایي چې د پنشیر پر سر خبرې ناکام شوې او طالبان لیوال دي چې د ځواک په زور ونیسي. ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنون کې نشانک موتاموانی په قول لیکلي چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې، له بلې خوا شي او ډېرې وسلې لري. په پنشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېرې وسلې او مهمات لري. ورځپاڼې د پنشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې، لیکلي چې دا دره 115 کیلومتره اوږدوالی لري. دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولای شي.
تاسو زادي رادیو ته غواړیست دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمی ترتلو مخ کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بس پنی ټولولو پراخ کانفرنس راوبولي. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر امر الله صالح هغه وزیرات کړي چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شاهزاده سرای پرانستل سي. متحد ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلوي له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ سم کابل ونیو. پتی رو سبان دی دو اونیو که دا داله ندتوانی دلی چه او حکمت جور کری حتی سرپرست حکمت. خو دا دوی استازی و رسانیو تا ویلی دی چه دا نیوی حکمت دا جوری دولا پارا پا سلام و شورو بختی. دا سراپور نخبر شوی دی چه ممکن دوی خپل نوی حکمت دیر جر اعلان کری. پا دیار هم واضح چنه دی ویل شوی. جنی وی چه طالبان با نوی حکمت دا وی شورا للاری داره کبی چه مشر بای ملا حیبت الله آخوند وی. جنیوی چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو 12 کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به شزې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټ حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چیرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9,500,000,000 ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چیرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی. لمړی براشم اغلی کړو خیل ته ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کوم شانو ته پاملرنه وشي؟
دا ډیره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً د سي او حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي قبول دي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړی غواړي چې دوباره هغه ماس راولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس قابلیت وي، تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې بل ملي ټولنه کې به هم بیرته خپل اعتبار پیدا کړي. او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل، کولی شي چې د بل ملي کومکونه یا لایحه حمایت څخه برخوردار شي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیه کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلې دي، دوی تاسو ته دا ویلې دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
موږ چې کوم ملاقاتونه کړې دي په هغه کې هو د دې لکه یو خدای اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي. او موږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. دوی د دې سره وعده کړې دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې د اوس مشورې روانې وي او د مشورې سره په خندار کې سره ترڅولې نو وروسته به دی اعلانې چې د حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پرې لکه موږ هغه ته خو نه دي معلوم.
حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ول چې له تاسو سره دا خبره نه یاد کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، په خوانی ولسمشر حامد کرزي سره وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاد شوه؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوی.
د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته یې کړی دي چې دوی له نړیوالو سره د شو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلان کړي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کړي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تا او دا تر په دې موله د دولت موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنگ د ستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغه بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، ځکه د امنیت او د حملو د دوام د پاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د زبیح الله مجاهد څرګندونی وحجی صاحب دین محمد، د طالبانو ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
کبي خې د نړیوالو په خپل باندې دي، خو نړیوالو په خپل باندې خدا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوالو ز خپل کړي په شاکر لاړ حکومت خلکو خزه او د تحریکونو ارزه په ځای باندې پرې خو ده. نو په دې باندې خو نه اعتبار نه دی پکار. او خدا خبره چې د خپل ولسونو د اغوی د خوښې لپاره او د ولسونو د پرسرام یو څه نیارونه چې هغه لکه د خود حقوق دي، هغه د خود حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته خود ته حقوق ورکړي په مغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خوره وویلې چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي. نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دې چلند وکړي، یقینا چې دا خبره به سرته ورسیږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست هم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري ترسو لنریوالو سره خپل روابط وساتي.
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالبها را شاید طالبها بتوانند امنیت تحت‌تاثیری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. بلان وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه طبعا بقامت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلان این بقامت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بلان هم داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکل آقا فلان طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تاونوز هرچی مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمی فهمه.
تشکر. لیوی خبرتی او روسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدائش سر به طالبان چکوی او بل کار به چا تسپاری.
آزادی پا چپوکی پروگرام پا منزنی چپا دولس شپرنوی پا تول افغانستان کی او ری.
احمد شیبریم پا دیخ پرامانه که ستاسو کوربه. اورنگ مختار یو له حقوق کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزاد سیالیو لاري په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو د لکار لري شوی دی. د سرګندونی اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوی وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دوایم او لمری بستنه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوي دي یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار رزل شوي، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا لدندو لري شوي یا د لری کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اوریدي. اغلی کړوخیل د یو شمیر سیاسي کتون کې دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچای وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کاري اهلي کارته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لري کړل او خپل ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نسل باید وکړو چې تیر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه د کفایت یا یو کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمل شو او فساد هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره په سطح مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېرته دې لکه په خبره مې چې د جهاد او مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیانه واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې د دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینې ادارات کې کار وکړي چې دوی په هغې کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې دی ورور د فرا څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د ادارو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې ده او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوي، ولې دوی اداره له بینه وړي؟ اداره په خپل ځان باندې ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعا د کولای شي خپل اشخاص په ځای کې دي اولي کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپل ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په تیرو ډیر شو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پات شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي. دغه تجربه که په پام کې څوک ونیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت به خو بل ورته کفایت هم لري، ګوره چې کفایت ونه لري ام یو کار سره نشي رسولی سره یو کار اهلیت ونه لري بیا کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دوه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار لپاره کفایت لري او که په دندو کې دي او یا بل نوې سره په ماغه ساته باندې چې هغه د کار د هدینه وته وشي نو دا خبره ده. خو ضروری خبره په کې دا ده چې دا چې خلک مې چې هغه د وطن ته مخلص وي او دا چې خلک مې چې هغه په کار وکړي نو په دې ډول سره ته کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې ډېر خلک شته، دا چې خلک هم شته چې هغه واقعا کارپوی خلک دي، خو دې خلک هم شته چې هغه په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو وته ختم شي ټول لار نه شو ټاکلې دي خپل خپل پروګرام جوړي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغه په کارو پیږي او د مخلص انګي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لار باندې دا کېدای شي چې د خپل کې لکه ځکه کو ټول وای چې خپل ملګری د نګماري او دغه یو خبره درسته نه وای چې لکه وای چې صرف یعنی چې علما دي نه غوډي لار چې په جماعت کې دغه وکی یوازې امامت دی وکی یا په لکه دا په دغه د تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې چې څومره په کار باندې پیږي، که په دا کار باندې عالم پیږي هغه د وته باندې شي، که غیر عالم پیږي هغه د وړاندې شي.
البته حاجی صاحب دین محمد، په دې برخه کې ځینې شان بيخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فائدہ مې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینشان بيخي واضح دي او څرګند دي. ل مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدالته اول دا په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک سي هغه فکر اخیسته وو یا دغه فکر پیروان ځان بلل، هغه د واقعیتونو په درکول سره موږ ډیر باوري یو چې کله وو ان اسلامي حکومت په خپل ملک جوړ ده، امنیت څنګه د بهرني ځواکونو نشته، دغه شورش او دغه حرکت لپاره بهانه نه پیدا کی.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ، چایا داعش هم دغه سیده لکه څنګه چې زبیح الله مجاهد وای او کنه تاسو په نظر یو ستر تهدید ده؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منامی خراسان، در عراق، در سوریه